بیا په دغه وخت کې متاسفانه په هغه وخت کې د روسانو د یرغل وختونه په افغانستان باندې، نو په دغه وخت کې زه د لیسې د نورو شاګردانو د پوهنتون شاګردانو که تاسو ته یادی دوی په ګډه باندې د روسي یرغلګرو په ضد باندې مظاهرې شروع کړي، نو دغه مظاهرو کې طبعا موږ هم برخه واخیسته، ټولو شاګردانو برخه اخیستې وه. نو بیا زه هم یو څه وخت د هغه وخت د خادستانو او د حکومت والاو د خوانه د نورو ډیرو متعلمینو محصلینو سره بندي کړی شوم، بیا بیرته را خلاص شوم. او
ډاکټر صاحب اروال، له پوهنتونه بیا کله فارغ شوئ؟
شپږ نویم کال کې کابل د طب پوهنځي نه فارغ شوم. اتمن مو په یاد ده چې د مجاهدینو آخري کال او د مجاهدینو د حکومت آخري کال دا دغسې وخت و، سره دغه چې زموږ درسونه مخکې حکومت کې هم تر سره یو څه مخکې وړي وو، خو بیا آخري ختم د مجاهدینو په آخري کال باندې و چې د کابل په طب پوهنځي نه موږ فارغ شو. نو موږ چې کله فارغ شو، یعنی یو څه وخت زموږ ستاج هم وځنډېد. تاسو ته په یاد دي چې په کابل کې جنګونه و، داخلي جنګونو ډېر شدت درلود، خو د دې سره سره موږ بیا ستاج ترسره کړې په ډېر بحراني شکل باندې، په ډېر جنګي حالت کې.
کار مو کله او څنګه پیل کړ؟
چون زه د ننګرهار ولایت اوسېدونکی وم، ننګرهار ولایت ته معرفي شوم، او د ننګرهار ولایت کې ریاست صحت تعمی او د هیلنت د موسې د مسؤلین د خانه چې هیلنت موسې نوی هلته په د کلستر پروګرام پیل کړی و، هغوی یو امتحان اخیستو دغه ځینې روغتیایي مراکز ته به چې دوی کوم کسان نیول، نو هغې دپاره به یو ګروپ کسانو ډاکټران امتحان اخیستو چې څوک به کامیاب شو. نو موږ هم د یو هغه جمله امتحان کې چې تقریبا زما یاد دی چې پنځلس شپاړس کسه ډاکټر صاحبانو پکې برخه اخیستې وه، برخه واخیسته او زه په هغه امتحان کې کامیاب شوم د مومندري د کلینیک د ډاکټر په صفت باندې، ځکه په هغه وخت کې همدغه پوست اعلان شو. او مومندري کلینیک دا د باسول سره د سړک په غاړه یو کلینیک و، نو ښه ساحه هم وه، نسبت امنیت ساحه وه، او خلکو ورته ډېر کوشش کوو چې دلته کار وکړي. او بل د موسې د خوانه سپورت کېدو هغې وخت کې موساتي سپورت لږ کم و په افغانستان کې، زه ورته کامیاب شوم. بیا د هغې نه وروسته مې عادي ځای ته رارسېدلم چې زه د غنخیل یا شنوارو، دا نو د طالبانو مخکنۍ دوره ده، د طالبانو د مخکنۍ دوره پیل شو. زه بیا زه د شنوارو د کلستر روغتیایي کلستر د مشر یا د منجمنت ټیم لیډر په صفت باندې ما کار پیل کړی و. نو دلته موږ یو څه نوې نوې برنامې لکه په کلو کې روغتیایي رضاکارانو تربیه، د روغتیایي دایاګانو تربیه چې ټی بي ای موږ په هغه وخت کې ورته ویچوي ما د نارې ټولو روغتیایي رضاکارانو ته ویل، د دې تربیه هم شروع کړې وه، ځکه دا یو ماډل و، یو نمونه وه چې څنګه موږ کولی شو هر کلي ته روغتیایي خدمات ورسوو او خلک په دې باندې تربیه کړو. د هغې نه وروسته موږ یو بل کار هم نمونه ای پیل کړ چې تاسو ته معلوم و چې په دغه وخت کې د افغانستان نه زیاتو خلکو حتی طبي پرسونل کډې شروع کړې، او ځینې په اکثر بهر ته لاړل، او یا به چې و هم ډېرو لرې ځایونو ته به نه تلل. نو موږ د دغې تشې د ډکولو لپاره یوه نوې برنامه چې دنیا نه مو کاپي کړه، اما د افغانستان د حالاتو سره مو سر ورکړې، چې هغه کلیوالو قابله او تربیه کول وه. دا مو داسې کول چې په هر ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز د شاوخوا مشران به مر وغوښتل، او د هغوی نه به م ضمانت واخیستو، د هماغې منطقې نه به م یو یا دوه روغتیایي داسې کسان چې هغه به ایجوکیټډ و د اقل په مخکنۍ دوره کې یا په هماغه وخت کې تر دولسم پورې مکتب لوستی و یا تر لسم پورې مکتب لوستی و، دا به مر نه غوښته چې دا دغسې کسان چې ژمن اوسي چې دلته کار وکړي. او بل شرط مور سره د هغوی دا منلی و چې د هغوی سره به د هغوی یو محرم به هم په همدغه روغتیایي مرکز کې په یو مناسب پوست کې، اداري پوست کې، یا د ګارد په صفت یا د یو بل پوست کې به کار کوي چې معاش ورته ورکول کېږي. او دوی به ضمانت کوي او دا کلي مشران به هم دا ضمانت کوي چې دغه کس به همدلته پاتې کېږي. همدغه پروسه مو په ډېره کامیابه توګه په د شینوارو په روغتیایي کلسر کې لومړی ځل په افغانستان کې عملي شوه. او موږ دغه د روغتیایي د قابله او د کلیوالو قابله او ټریننګ په شینوارو روغتیایي کلسر په مرکز غنیخېلو کې پیل کړ.
له دې کار نه د خلکو هرکلی څومره و؟ خلک یې څومره په ارزښت پوهېدل؟
تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې زه دوه شیان ته زما تجربه ده د هغه وخت د کلستر د مشر په حیث باندې، یو همدغه د قابله او تربیه او دویم د واکسینو کول. یوه ورځ د واکسین په مسله کې مشکل دا و چې زه په خپل زبه هر وخت په هفته کې یو ځل به مې کوشش کوو یا په میاشت کې دوه ځلې چې هر روغتیایي مرکز چې د ما مربوط و هغې ته د خپل یو څو کس محدود ټیم سره به تلم او هلته به مې د هغې څارنه او سپروایزر او مونیټورنګ کوو. نو ما ته اول راغې چې د نازیانو ولسوالۍ ته چې کوم ټیم د واکسینو راتلو هغه خلکو وشړو او خلکو جواب ورکړي او نور هلته واکسین نه کیږي. د غنیخېل د ولسوالۍ نه یو دوه عالمان او دوه سپین ږیري مشران د ځان سره واخیستل او لاړو هغه ولسوالۍ منطقه کې دا مشران مخکې نه راغوښتي وو چې تاسو سره خبرې کوو. هغوی سره مو ولیدل او دا مسله ما ورته تشریح کړه چې دا واکسین بالاخره معلومه شوه چې دا یو تعداد کسان چې متاسفانه دی د سرحد نه د اخوا نه راغلي وو او دا خلک دې ته هڅولي وو چې دې واکسین وکړي، دا خطر د اسلام د لحاظ نظره دا ناروا دي او دا دي او دا دي. نو دغه زما سره چې علما وه هغوی د علمیت او اسلامیت د لار نه د خلکو سره خبرې وکړي، دا خلک هم لنډه دا چې قانع کړه چې ټیم ته اجازه ورکړي او په دې پوه شو چې دغه چا چې تبلیغ کړی هغه زموږ دوستان نه وه. بیا دغه ټیم بیخي په دومره موافق کامیاب مخکې روان و چې کله به یو کلي ته واکسینو ټیم لانړو نو دوی به ماته تلیفون کوو یا به احوال راکوو. هغه وخت خو تلیفونونه لږ مشکلات وه، یوازې په ولسوالیانو کې یو ځنې تلیفون نه و. نو ماته به تلیفون احوال راکړه چې زموږ دغه کلي ته په دې هفته کې د واکسینو ټیم نه ده راغلی. نو بیا به ما خپل ټیم وکتو او وبندو چې ولې څه علت دی، څه دلیل دی. هدف دا چې خلک دومره تشویق شو. بیا دویمه مرحله چې ما ته ورباندې خبرې کولې د دې قابله او تاسو په خدای باور وکړئ چې دا د خلکو د خانه دومره سپورت شوه، دومره حمایت شوه چې بیا د طالبانو په دوره کې یو ټیم د علماو ما ورسره خبرې وکړې او دوی مې دې ته وهڅول چې قندهار ته په هغه وخت کې لاړ شي او د طالبانو د مشر سره خبره وکړي چې زموږ د قابله او د تربیې پروګرام څنګه پروګرام دی او دې ته دې اجازه ورکړي چې دا روان وي، چې دې ته ځکه موږ داس درکړی وه چې مخالفت او مشکل موجود و. نو بالاخره مو د دې په هغه وخت کې په افغانستان کې زه فکر کوم اولین ځای او ساحه وه چې دلته موږ اجازه درلوده چې دا ټریننګ ترسره کړو.
تاسو له خبرونو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې نه یوازې د ټولنې د مشرانو، قومي مشرانو، مذهبي مشرانو ملاتړ پکار و، بلکې تاسو مسؤلیت دا مو چې چارواکو ته قناعت ورکړي څه چې تاسې کوئ هغه د خلکو په خیر دی، په ضرر نه دي. حال دا چې په نوره نړۍ کې د چارواکو وظیفه دا ده چې هم خلکو ته هم قبایلی مشرانو ته قناعت ورکړي.
بالکل همدغه سروان سم داسې خبره. متاسفانه چې اصلي وظیفه د حکومت وظیفه ده، د چارواکو وظیفه ده چې د خدماتي سرویس نه حمایت وکړي، د هغوی هڅونه وکړي، د خلکو په منځ کې د هغې تشویق ترغیب نه کړه. متاسفانه چې دا کار په افغانستان کې ډېر مشکلات تاسو ته معلوم دي درلوده. نو موږ د خپل تخنیکو د دنیا د کامیابو پروژو د زده کړې نه دا څه کول چې خلک مو لومړی د خپل پروژې په حصه کې، د خپل روغتیایي پروګرام په حصه کې قناعت ورکوو، ځکه هغه مستقیم دخیل وه. تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب، ما به په میاشت کې یو مجلس د شینوارو په روغتیایي کلستر په دفتر کې د اته ولسوالیو د مشرانو سره، قومي مشرانو او علماو سره لرلو، او د دوی ته به مشکلات به مې د دوی سره شریکول او د دوی نه به مې اوري، او د دوی دخانه پوره ملاتړ ما سره. یعنی هغه وخت کې زموږ کلستر یوازنی پروژه او روغتیایي کلستر و چې خارجیان چې د طالبانو په مخکنۍ دوره کې خبره کوم، هغوی ته اجازه نه وه چې په هغه شکل باندې دومره راشي افغانستان کې آزاد وګرځي، اما زموږ په کلستر کې اجازه ورکړل شوې وه. حتی ولسوال او مسؤولین د قومي مشرانو دخوانه بیخي په دې باندې قانع شوي وو چې موږ دلته بیخي مطمئن یو، تاسو به دلته د پروګرام د خلکو معنې نه ګرځي. همدا وجه وه بیا د زموږ دا پروګرام کله چې تغییر راغی، اوس راځم دې خبرې ته چې د 2001 کال تغییرات په وخت کې زه خبر کوم. زه په دغه وخت کې د موسی د خانه په دغه دی کله چې په تخار کې د احمد شاه مسعود د مرګ پیښه رامنځته شو، زه په مری کې د یو کورس کې چې د امریکایي استادان د خانه صحیح پروګرام کې خصوصا ډیزاستر منیجمنت ټریننګ په نوم باندې یو ټریننګ و، دا کې مې برخه درلوده چې دا خبرونه خپاره شو. بالاخره حالات په افغانستان کې ورځ په ورځ ګډوډ کېدو او اوازې دا خپرې شوې چې دلته به حملې کېږي. نو ما دغه دغه کورس موږ لا تکمیل شوی نه و چې خپلو استادانو نه اجازه واخیسته، ورته مې وویلې چې زه ځم افغانستان ته. هغوی زه جلا کېدولم، ما ته یې وویلې چې اروال موږ تا ته دا وایي چې ته مه ځه افغانستان ته، ولې چې په افغانستان باندې حمله کېږي. دا لا خبره لا ګونګه وه، خو هغوی ما د چن امریکایانو استادانو هغوی ته معلومات کېدو، وایي ته مه ځه افغانستان. ما ورته وویلې چې نه، زه خو په دې ځم چې زما ډېر غټ مسؤلیت دی، میلیونو خلکو مسؤلیت لرم، او بل هلته په سلګونو طبي مسلکي پرسونل دی، هغوی ښځینه او نارینه ټول به زما په تمه وي. که زه بهر یم دا هر څه ګډوډ کېږي، نو زه باید لاړ شم. او بل دا دی چې زما فامیل هلته دی، زه مجبور یم چې زما فامیل په هغه وخت کې په جلال آباد کې و. نو زه د دوی نه مې اجازه نه راکوله، خو راغلم واسته روان شوم. را روان بیا څاروان صاحب دا هم یو عجیبه وخت و چې د تورخم نه د څه چې د کارخانو نه موټرو اجازه نه وه چې افغانان لوړګې ته ویسي یا تورخم ته ویسي، او بیا د هغې خوانه ځکه دا لارې بندې شو. خو ما په یو ترتیب د یو لوړګینی په شکل کې تر لوړګې راغلم، او په لوړګې په تورخم کې مې بیا د پیسو په زور باندې اخه د مسؤلیت قانع کړ چې تر څو ما ته اجازه راکړي چې زه واوړم.
د کورنۍ د غړو په اړه مو تشویش درلود که کوم بل دلیل و چې باید خامخا افغانستان ته بیرته تللی وای؟
د ټول نه مهمه ما ته خپل احساس دا و چې موږ چې ډېر یو نمونهی پروګرام پروژه په افغانستان کې د صحت لپاره شروع کړې وه، که زه د یو مشر په حیث هلته نه اوسم، نو زما دا فکر و چې دا به ګډوډ کېږي، ځکه حالات داسې دي او ټول پرسونل ښځینه او نارینه چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو موږ راټول کړي وو، دا به ګډوډ کېږي. د دې فکر په اساس باندې زه راواوښتم، او یو موټر مې چې موټر هم نه و ځکه سورلی نه وي، یو موټر مې یو زوړ موټر مې په یاد دی چې یو ډرسن موټر ولاړو، هغه مې په ډېرو پیسو کرایه کې او تر غنیخیلو پورې. زه ماښام نږدې و چې غنیخیلو ته راورستم، خپل کلستر مرکز یا غنیخیلو شفخانې ته. د غنیخیلو شفخانه کې تاسو باور وکړئ چې کله زه د موټر نه کوز شوم، دا زما پرسونل یو آوازه شوه، ټول رامنډې شوې، خوشحالي شوه، ځکه د حالات داسې و، د جنګي حالات خپرېدلو حالت و، ټول راغلل چې دا د اروال لاغې اروال لاغې، ټول خوشحاله شو. په عاجله توګه کېناستم او ځان مې په احوال پوه کې، او زموږ یو کس یو زموږ لابراتوار تکنیشن چې هغه ډېر ښه خطاط او رسام و، هغه ته مې وظیفه ورکړه چې ته به موږ یو د اوبو ډیګۍ لرله په هغه شفخانه کې، جګه ډګۍ چې ته به وخېږي، او د دې ډګۍ په سر باندې به یو سره میاشت رسم کې، تر څو دا دغه 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 ځای نه چې پخوا نظامي ځای و فکر ونه شي، دا نظامي ځای د یو روغتون نمونه وي، ځکه چې زه خو د پېښور نه مه یا د پاکستان د مری نه دا خبره باندې پوه شوم چې کېدی جنګ چې حملې چې نو دویم می دا کارو که چه سبا سهر می وقتی ده کلستر مشران رو وقت ده یک کلستر ده قومی مشران ده می رو وقت قومی مشران تو مویلی چه مزه خوراق بود او ما زن رو ورس او که استاس خلکو زو پیگم که جنگ شروع کیگی حالت خرابیگی نو پا دی وقت دی خلکو ضرورت دی بل هر وقت نزیاد که تاسو زمان سر پورا حمایت کوای نو زد خزینه و نارینه پرسونل تا قناتور کم چه دوی چوک لار نشی او طول پی خدمت گیوز او که تاسو زمان حمایت نکوای نو واضح خبر از بیاد چا مسئولیت پا غارت سنگ اخستش
نو آیا دوی بیا کم زمانت در کو؟
دوی طول از ما سر متون پیجانده ما سر کار ما سر دست کرد ما سر زمانت تیرا که ما تیویی چه من به لسکس قومی مشران تر هر وقت چه توای دلتا پتا سر پام دی کلستر که ووسو او دی هر چا دی دغن من تاسه حمایت کن او تاس خفل کارو که پام دی دغن که ما رتوی چه رازه چه لار شد پا دغ وقت که ملاده تالیبان و لسوال فعاله چه و لسوالی تا لار شد غن خیل لوی و لسوالی تا و دی و لسوال سر خبرو چه آغوی چه وای چه من با دلتا کار که و من تا با زخمیان رازی دا جنگ که من تا دی و روحتیهی پرسونل پسفت که هر چو کراشی آغوی معالجه که و من مجبوری در ملور که چه بیا من پا دیمانی دوی وزوری چه تاسو والی دا مخالف تا دا کرده و دا من دوست تا کرده دی با دا خبرم خلق سر شریک کرده دوی را سر لارد که نست و لسوال سرم دا خبر اکرده خلق ورتوی چه منگ مروال دا توره کلی دا راغله و دا حمایت کهی او منگ ورسر پوره و لالیو او منگ تانا غارو چه منگ دی شبخانه سر پا دقا حالت که تاسو دی روخته ای پرسنال سر قطن کار مرلاره منگ پوشه قوم خلقه هم دا وعده و نواسته و لسوال دی من معافقه کده که اگویم پا وقتی یو بیل حالت که قرار لاره نراغلو او شبخانه که می دی مشرام تا یوزه تا این که او بالاخره دا جنگ تاسو ولید ما هم پا دقا وقت شبخانه که یو ترننگ مرکز در لودو ساروان سیف چه طالبانو پا آقا وقت که چه دی که کمپیوتر پا دی که تلویزون پا دی که هر شیف آقا نو من پا دقا ورز که باز ما یاد دی چه هر اشپا با دا پرسونل دکتران متخصین با مستان و روستا برا راتلو پا دی پا در ترنینگ سنتر که با من تلویزون چالانه او خبرون با مورده چسه که پا طول شنوار او ممندو که تر آخر در وقت پوری فعالو او پا هر زی که قومی خلکو و لس منده پورا پورا حمایتو که او ما پا انگه وقت که انزلارم سبا دی جالبات که دی خپل کور دی اول دی اخستون و رست لارم دی یونسف اداره تا او دی یونسف اداره نمی یو دو موتر غرط موتر دوا او نور کومکی مواد داد زان سرگان خیلو کلستر تا انتقال کرده او ده هنلت موسین همی یو موتر دوان ده دیب خاطر چه که دا جنگ شروع که گی بیابت سنگی تاسی باورو که چه پا دقا وقتی ده هنلت موسی زن دوستان باز ما آوازاوری چه آغوی زن موتر راوستی او زما سر پشنوارو کلستر که ودر اولی ما تاویلی او یو چپ زیاد اندازه پیسی راوری حال تایی منگ سرکی یو چه خارجان بکیوه او تاسو تا دا در کهو چه دادی تاسو ما ورتوی چه گوره دا جنگی حالت دیشانو زخم دا خپل کلستر چه و ساتم در دیر آت خبر دا او تاسو ویلی باز من پتا یقین ده و که دا که و ساتل شم خده که و نمشو اغا با من پویگو چه تاسو نحاق تا دست خبر دا نو اغا مو خب تاسو باورو که چه دو میشتی روستا چه کلا بیا حالات خشو ده هنلت مسئولین داخل آقا هر چه مارتا مانا تو سپارن آقای ایرانو مارتوی چه داز مانا بلکه دماد پرسونات او دماد تیم ورک او دماد خلکو حمایت نتیجه ده
داکتر صاحب طبعاً چه ده طالبانو پر حکومت لحمله روستا بل حکومت رامنسه شو لبلون روستا مو کارت دوام ورکر که پا کارونو که مو تغییر را غیق
زه په دغه وخت کې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین د خوانه دعوت شومه چې ته باید راشي د کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې د موږ سره کار وکړي چې څو دغه پروګرامونه ټول افغانستان کې پرمخ لاړ شي زه راغلم کابل ته او په کابل کې د عامې روغتیا په وزارت کې لومړی د پرایمري هیلت کیر د ډاکټر یا د پروګرام د مسؤول په صفت او بالاخره په 2015 کال کې یو تعهد منکی خو چې د کمیونټي بیسډ هیلت هیلث کیر پروگرام لومړنۍ تعداد چې په افغانستان کې من کې خو شروع کړ ځکه ما زده کړه کړې وه په دې حصه کې په افغانستان کې دغه پروګرام چې ما په شینوارو کلستر کې عملي کړی دا مو نېشنل په ملي توګه باندې عملي کړي د روغتیایي رضاکارانو تربیت چې د 2020 کال پورې موږ وکولای شو د افغانستان په مختلفو کلو ولسوالیو کې 10,000 نه زیات روغتیایي رضاکاران تربیه کړو او د دوی دا چې نیمی ښځینه او نیمی نارینه وو همدارنګه 4,500 نه زیات کلیوالې د قابلوي تربیه شوې په هر ترتیب دغه لاسته راوړنې وې چې بیا ما په شخصي توګه به زه یو بل ټکي ته اشاره وکړمه چې هغه دا ده چې دغه وخت کې الحمدلله زموږ دا پروګرام په نړیواله سطحه وپېژندل شو او حتی زه په سلګونو هېوادونو ته لاړم او هلته مې د نمونې په توګه د افغانستان غوندې په اصطلاح د خارجیانو د کانفلیکټ سچویشن کنټري یو ماډل چې څنګه موږ وکولی شو په دغه سچویشن کې هم دغه د کمیونټي بیس هیلت کیر پروګرام عملي او تطبیق کړو د دې پریزنټیشن نه ورکول زه په هر کال کې د یوې هفتې دپاره د اوسلو پوهنتون او په ناروې کې د ترومسو پوهنتون د خوانه دعوت کېدم چې په هغلته به مې د هغوی د ګلوبل هیلت ماسترۍ پروګرام ته حد اقل یوه هفته لیکچرونه په هر پوهنتون کې ورکول بیا وروسته زه د 2009 کال نه تر 2011 پورې یو اولنی پروګرام د کمیونټي ډیولپمنټ هیلت اینډ کنزرویشن په نامه چې د امریکې کې ماسترۍ پروګرامونه درلودل د دې لپاره کسان اولین کس زه وم چې د دې لپاره کامیاب شوم او راغلم دغه پروګرام مې دا ماسترۍ مې ترلاسه کړه او د فیوچر جنریشن یو پوهنتون دی چې جناب کن سر په ګډه استاذانو دا پروګرام مخکې وړلو او ما وکولی شو د اولین افغاني ماستر په دغه پروګرام کې په صفت باندې دا کار مخکې وسم
بیرته افغانستان ته ولاړې له دې ماسترۍ له ترلاسه کولو وروسته بیرته افغانستان ته ولاړې
بالکل بالکل زه نه یوازې د دې ماسترۍ نه بلکې هغه ډېرو پروګرامونو چې په اروپایي هېوادو کې لکه ما چې د ناروې مثال درکې او هلته د پاتې کېدو امکانات وو خو زه په هغه وخت کې ما دا نه غوښتل او نه مې کول چې زه پاتې شم
زمونږ یو شمېر اورېدونکو په بېلابېلو خپرونو کې ویلي دي هغو ډاکترانو یا هغو ټولو متخصصانو ته وایي چې تاسې په خپل وطن کې زده کړې وکړئ یعنی وطن په پیسو مو زده کړې وکړې لیکن نن بهر ووتئ یعنی په ځای د دې چې خپلو خلکو ته خدمت وکړئ نورو ته خدمت کوئ تاسې کله بېخي لاړئ او بیا وطن ته نه یاست راګرځېدلي
په جمهوریت په دوره کې په سلګونو ورکشاپونو ټرینګونه زه بېرته واپس لاړم دوه درې پروژې ریسرچونه او سټډي مطالعې دا مو په افغانستان کې د هارورډ پوهنتون سره مشترکاً مخکې ویلې او هغه مو هم په نړیواله سطحه په ژورنالونو کې پرنټ شوي چاپ شوي نشر شوي او هم په افغانستان کې مو پرزنټ کړي د عامې روغتیا وزارت او نړیوالو طبي مسؤلینو ته دغه دې وخت کې ویشتم د اګست رامنځته شو او د ویشتم د اګست کې تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې سیاسي تغییر راغی او طالبان دومبر ځل لپاره راغلل نو دغه وخت کې ما د ډبلیو ایچ او سازمان د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د موساد په ځای باندې د روغتیایي پروګرامونو د پرمخ بیولو او عملي کولو مسؤلیت په غاړه واخیست هغوی یو څه پوستونه اعلان کړل چې ما هم هغې لپاره امتحان ورکړي او زه د افغانستان کې د شمال شرق حوزې یعنی کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتو د مسؤول په صفت یا د کلستر د مشر په صفت د ډبلیو ایچ او سره تعین شو بیا همدې وخت کې نو د هارورډ پوهنتون د ما سره په تماس کې او ما ته وویل چې موږ غواړو چې ته باید راشي روزي د افغانستان نه او د افغانستان حالات داسې دي او ته باید روزي او که روزي موږ ستا سره مرسته کوو بلاخره زه د یو فیلوشپ پروګرام لپاره دوی دعوت کړم دغه ته هارول پونتون د سکالر په صفات باندې روغتي چلونکی سکالر په صفات باندې نو دا د 2022 کال سپتمبر میاشت او د دوی سره تر اوسه پورې زه د یو طبي چلونکی سکالر په صفات کار کوم.
دلته مو ژوند څنګه دی، وخت څنګه در باندې تیریږي او په آینده کې څه پلان لري؟
هیڅ شک نشته چې څوک د وطن په مینه او د وطن په اهمیت باندې پوهیږي هغه به هیڅ وخت په پردي ځای کې که هر څومره ښه ژوند ولري هغه به خوشحاله نه وي. یعنی خپل هیواد خپل وطن دا بیل شی دی. نو زه همدا اوس هم د دې په تمه یم چې انشاءالله زه به خپل وطن ته ستنېږم او خپلو خلکو ته به خدمت کوم. او موږ طبي پرسونل خصوصا غیر سیاسي خلک یو، موږ کوشش کوو چې هر وخت موږ ته زمینه مساعده شي خپلو خلکو ته خدمت وکړو.
خوبونه مرور دي چاګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي چاګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي چاګرونه ستړي شوي، خوبونه مرور دي چاګرونه ستړي شوي، زخمونه می جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي، زخمونه می جوړ نه دي فریادونه ستړي شوي. دا به هر باندې غاړه چې مینه خوښیار نه یو، زما په لاس او پښو کې زنجیرونه ستړي شوي، لارو دی منزل په نور زما ملګرو ستړی نه یم، امیدونه ستړي شي، راقب خدا وجلو هیڅ اسره نه دکړې، راقب خدا وجلو اسرم دکھے ژوند چیم پات گزارونا ستڑی شوی، ژوند چیم پات گزارونا ستڑی شوی، زخمونا می جوڑنا دی فریادونا ستڑی شوی، زخمونا می جوڑنا دی فریادونا ستڑی شوی، فریادونه ستړي شوي.